پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. نن یک شنبه د 1499 لمریز کال د سوریا غوي د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اپریل له 28 سره برابر ده. زه اکرام الله اکرام یم او دا یو ساعته خبری خپرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. وابهوري چې ټاکل شوې د همدې اونۍ تر پایه افغان حکومت د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانیزي. په سریلنکا کې د شویو چاودنو له وروستي حاله خبر درکو چې سلګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلې ده. نور مطالب هم لرو د خبرونې دوهمه نیمایي. نور بس ته ونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې هغه به هم راسره اوري، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت ګمرک به تر دې وروسته 24 ساعته پرانیستوي. په پکتیا کې په پوځي عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل سوي دي. په سریلانکا کې نن په ګڼو چاودنو کې د وژل سوو کسانو شمېر تر سلو اوښتی دی. د نیمروز ولایت ګمرک به تر دې وروسته 24 ساعته پرانیستوي. د افغانستان د ګمرکونو رئیس احمد رشاد پوپل پرون نیمروز ته لاړ او د دغه ولایت د ګمرکي خدماتو د 24 ساعته کولو د اعلان تر څنګ د ګمرکي عوایدو د ډېرېدو او د ګمرکي خدماتو پر ښه کېدو د دغه ولایت د ګمرک له مسؤلانو سره خبرې وکړې. د ایران د ګمرک له مسؤلانو هم غوښتنه وکړه چې خپل ګمرکي خدمات د افغانستان په شان 24 ساعته کړي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې تېره شپه ناوخته د زرمت ولسوالۍ په ګورجي سیمه کې د ګډو ځواکونو په هوایي برید کې یو هموی موټر لچې له چاودېدونکو موادو ډک وو او شپږ وسلوال پکې سپاره و له منځه وړي دي. د پکتیا ولایت په مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویل سوي دي چې په دې هوایي برید کې له وسلولو پرته بل چا ته زیان نه دی اوښتی. اعلامیه وایي چې له امنیتي ادارو سره له مخکې کشفي معلومات موجود و چې وسلول غواړي د دې هموی ګاډي په واسطه په مرکز ګردیز کې تروریستي حمله وکړي. کومیډلی په دې اړه تبصره نه ده کړې. په کندوز ښار کې د لومړي ځل لپاره ټرافیکي څراغونه نصب شول. د کندوز ښار په واټونو کې له څو لسیزو راهیسې ټرافیکي څراغونه نه وو او اوس چې په ښار کې د موټرو شمېر زیات شوی، د ټرافیکي اشارو نشتوالي د پولیو او موټر چلوونکو ستونزې لا زیاتې کړې وې. د دې ولایت د ټرافیکي مدیر محمد یاسین ویلي چې د ټرافیکي څراغونو له نصبېدو سره به د ښاریانو ستونزې تر ډېره حل شي. په سریلانکا کې نن یک شنبه په ګڼو چاودنو کې لږ تر لږه سل تنه وژل سوي او تر 400 زیات نور ژوبل سوي دي. دغه چاودنې د کلیساو په شمول چې د مسیحیانو اختر پکې لمانځل کېدی په بیلابیلو ځایونو کې سوي دي. درې چاودنې د پلازمینې کولمبو د شمال د نیګومبو شارګي په دریو کلیساو کې سوي دي چې بله چاودنه د کولمبو د ختیځ په 250 کیلومتري کې په باتی کالوا کې سوي ده. پولیس وایي چې درې نورې چاودنې په 5 ستوریزو هوټلونو کې سوي. د سریلانکا د مالیې وزیر منګالا سمارا ویرا په ټویټر کې لیکلي داسې ښکاري چې دا حملې د وژنو، ټپي کولو او انرشي لپاره تنظیم سوي وه چې ګڼ بېګناه کسان یې ووژل. تر اوسه پورې چا د دغو حملو مسؤلیت نه دی منلی. د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول سوو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وشو ده. د عراق حکومت له 4 کلنې خونړۍ جګړې وروسته پراخې سیمې له داعش څخه بیرته ونیولې. د عراق د پارلمان رئیس محمد الحلبوسی پرون شنبه وویل چې عراق د ګاونډیانو، وروڼو او دوست هیوادونو په نیابت له اتلولیزې جګړې وروسته د داعش پر ضد ستربرای وګوټ. پردایش د عراق د بری په مناسبت په بغداد کې د وی غونډې د پای په اعلامیه کې ویل سوي چې د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسان پردایش له ستر بری وروسته په عراق کې د ثبات، آرامښت، ځکنۍ بشپړتیا او ټولنیز پیوستون پر ملاتړ ټینګار کوي. دغه اعلامیه چې د اردن، کویت، ترکیې او سوریې استازو هم لاسلیک کړی وایي چې د عراق ثبات د سیمې د آرامښت او ثبات لپاره ضروري دی. د سوریې ولسمشر بشار الاسد پرون شنبه په دمشق کې له جګپړو روسي چارواکو سره وکتل. د دواړو هیوادونو دولتي رسنیو وویل چې روسیې ته د سوریې د تارتوس بندر د اجاره ورکولو معامله نږدې سوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې بشار الاسد په تیرو 2 ورځو کې د سوریې لپاره د مسکو له ځانګړي استازي الکساندر لاپرینتیف د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی پیریشنین، مرستیال صدر اعظم یوری بوریس اوف او د دفاع وزارت له څو چارواکو سره کتلی دي. چارواکي وایي چې په دې غونډو کې د سولې د خبرو د راتلونکو پړاوونو او د روسیې او دمشق ترمنځ پر دو اړخیزې سوداګرۍ خبرې وسوې. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د بوریس اوف په قول ویلي چې د روسیې له لوري د سوریې د تارتوس بندر د اجاره ورکولو قرارداد به ژر لاسلیک سي. او په اوکراین کې خلک نن د جمهور ریاست د ټاکنو په دویم پړاو کې خپلې رایې کاروي. دغه ټاکنې ممکن د اوسني ولسمشر پیترو پروشونکو سیاسي برخلیک مشخص کړي چې یو له کاندیدانو دی. نظر پوښتنې ښیي چې مخالف کاندید یو 23 کلن ولودیمیر زیلینسکي د پام وړ مخکې دی. په یوه نظر پوښتنه کې چې تېره پنجشنبه خپره سوه په سولې کې نږدې 50% برخوالو ویلي چې دوی به زیلینسکي ته رایه ورکړي. نږدې 22% نورو ویلي وو چې دوی پروشینکو ته رایه ورکوي. ښاغلی زیلینسکي چې تر ډېره خپل انتخاباتي کمپاین د ټولنیزو رسنیو له لارې پر مخ بیولی، د پالیسیو په اړه یې له بحثونو ډډه کړې ده. خو په اوکراین کې موجود اقتصادي بحران، اداري فساد او د اوکراین په ختیځ کې 15 کلنې جګړې د زیلینسکي له کمپاین سره مرسته کړې ده. زیلینسکي تېره جمعه له ولسمشر پروشینکو سره په کیف کې په یوه مناظره کې وویل چې دی یو سیاستوال نه بلکه یو عادی وګړی دی چې د سیستم د ماتولو لپاره راغلی دی.
یو بار بیا هر کله درنو دوستانو د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل که خوړی دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړئ پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په داسې حال کې چې لا هم د افغانستان د ولسي جرګې د یو شمېر ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي، په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ وایي چې ډېر امکان شته د دې اونۍ تر پایه د ملي شورا ولسمه تقنیني دوره پرانیستل شي.
هغه معلومات چې زما په دسترس کې قرار لري 100% بیا هم مطمئن نه یم کېدای شي ورځ مخکې وروسته شي، اما انشاءالله
د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د ولسی جرګې له نویو غړو څخه غواړي
په امید ده چې د نوي وکیلان دې ته متوجه وي. هغه قوانین چې د پخوانۍ خپله د دوی د لاسه تر اوسه تصویب شوي نه دي هغه باید نور پای ته ورسوي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافیو په یو بل راپور کې اوري چې په اروزګان ولایت کې یو شمېر معلولینو اعتراضیه ناسته کړي. دوی کومې غوښتنې لري؟ په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په سریلانکا کې د شویو چاودنو له امله د مرګ ژوبلې شمېره له سلو اوښتې ده. نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر یوې بجې ده، له موږ سره پاتې شئ. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ وایي ډېر امکان شته چې د دې اونۍ تر پایه د ملي شورا ولسمه تقنیني دوره پرانیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې لا تر دې دمه هم د یو شمېر ولایتونو د ولسي جرګې وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار اجمل تورمان راټول کړي. هم د اوس سره په سټوډیو کې دي. تورمان صاحب مهرباني وکړئ.
بله اکرام صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د ملي شورا د نوې دورې د کار په پیل کې تر یو میاشتنی ځنډ وروسته اوس دغه هیواد په پارلماني چارو کې دولت وزیر وایي چې د ملي شورا اولسم دور به د راتلونکي پنجشنبې تر ورځې پورې پرانیستل شي. فاروق وردګ د یک شنبې په ورځ دغه وزارت د کلني راپور تر وړاندې کولو وروسته په دې اړه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل
هغه معلومات چې زما په دسترس کې قرار لري 100% بیا هم مطمئن نه یم کېدای شي ورځ مخکې وروسته شي، اما انشاءالله تخمینی ډول د پنجشنبې ورځ کولی شم چې انشاءالله پنجشنبې به مقننه قوه ملي شورا به افتتاح شي.
د ملي شورا د غړو ژمنۍ رخصتۍ هر کال د هود میاشتې په 15 نیټه ختمیږي او د قانون لمخې د هود په 14 باید نوې دوره د ولس مشر لخوا پرانستل شي. خو دا ځل ارګ ویلي و چې د نوي وکیلانو تر معرفي کېدو پورې به نوې دوره نه پرانستل کیږي. د ملي شورا د ولسمې دورې په پرانستلو کې ځنډ د ولسي جرګې د ټاکنو د وروستیو نتایجو نه اعلان دی چې د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو لا هم نه دي اعلان شوي. دا ځنډ د پخوانیو او نویو وکیلانو د مدني ټولنو استازو او خوپوها او پوهانو لتوندو انتقادونو سره مخ شوه، ویلي چې د درېمې قوې یا ملي شورا نشتون د نظام د کمزوري کېدو لامل ګرځي. هڅه مو کړه په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم وپوښتو چې آیا تر روانې پنجشنبې پورې به د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د ټولو ولایتونو وروستي نتایج اعلان شي که نه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا موضوع د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ته راجع کړه، خو د یاد کمیسیون مسؤلینو زموږ اړیکه ځواب نه کړه. خو اکرام صاحب، د تېرې جمعې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون مشري قاسم الیاسی ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې تر راتلونکو دوو اونیو پورې به د کابل په ګډون د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې وروستۍ شي. خو نوموړي دا هم ویلي وو چې د ولسي جرګې د نویو غړو 200 اعلان شوي او که حکومت وغواړي کولی شي د قانون پر بنسټ نوی ملي شورا پرانیسي.
ډېر زیاته مننه درنو دوستانو. هوا موریدل چې د افغانستان د ملي شورا د نوي دورې د کال د کار په پیل کې تر یو نیم میاشتنی ځنډ وروسته اوس د دولت وزیر په پارلماني چارو کې وایي چې د دې شورا ولسم دور به د راتلونکي پنج شنبه تر ورځې پرانیستل شي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهانو د پوهنتون استاد ودیر صافی وایي چې د ملي شورا د ولسمې دورې د پرانیستلو لپاره باید عجله وشي. ښاغلی صافی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د نوي وکیلانو د کار پیل د قوانینو په تصویب او دغه شان د سولې د پروسې په برخه کې ډیر اړین دی. له نوموړي سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي.
خبره خدا ده چې محترم وزیر صاحب د پارلماني چارو لږ راحت نه وخت د اطمینان خپل خلکو ته ورکوي. دای باید دوی وخت ویلی وای کمیسیونونه چې بدل شول، بیا دا نوی کمیسیون جوړ شو، څونه موده چې تیره شوه، ټولو مشکلاتو سره دوی باید حل کړي وای، شپه ورځې کار کړی وای او دا پارلمان نوی افتتاح کړی. یوه دوره غیر قانوني پارلمان ادامه پیدا کړې ده، وروسته د ختم نه دغه میاد نه چې دوی باید انتخابات کړي وای. نو چې شوي دي باید چې هر څومره زر دا افتتاح شي، دا په سول باندې، په مشورو باندې، حتی بل لوی جرګې ته بیا ضرورت نشته. همدا نوی پارلمان د خلکو نمایندګان دي، راغلي دي، دا د ترکیب د رسمي لوی جرګې کې سره کښېنئ، فیصله دې وکړي د یو نظر باندې د ټول ملت د افغانستان د طالبانو سره د څه ډول مذاکراتو پر مخ بیولو. دا ډېرې لانجې به دا پارلمان حل کړي، خو که زر وشي او دعوې نورې پاتې نه وي جنجالونه
پاتې نه وي. په نظر باندې دغه د ملي شورا هغه اصلي دنده خصوصا د ولسي جرګې د قوانینو تصویب دی. په دې برخه کې مثلا دغه جرګې په اعلان کې ځنډ راغی، څونه په دې برخه کې فکر کوي چې موږ تاوان کړی دی؟
دې برخه کې ډېر تاوان کړی، ولې چې موږ حاکمیت د قانون غواړو په افغانستان کې، او هغه چې د پارلمان د خواهی قوانین تصویب شوي نه وي او یا ضروري نور قوانین ایجاد شوي نه وي، حاکمیت د قانون پلي کولو ته صدمه رسیږي. وخت چې حاکمیت د قانون نه وي، سوله نه وي، چې سوله نه وي عدالت نه وي، عدالت هم چې نه وي په سولې تاثیر اچوي. دا ډېر تاوان هم کړی. امید ده چې دا نوي وکیلان دې ته متوجه وي، هغه قوانین چې د پخوانۍ خپله د دوی د لاسه تر اوسه تصویب شوي نه دي، هغه باید نور پای ته ورسوي او نوي قوانین یا قانوني فرمانونه د رئیس جمهور د خواستري په غو باندې غور وکړي.
وروستۍ پوښتنه ښاغلی صافي، هغه دا چې دغه نوي کسان چې ولسي جرګې ته به راشي او نوی پارلمان به پرانیستل شي، فکر کوئ چې دا څومره وړ کسان دي چې دغه نوي پارلمان ته راځي او دوی به وکولی شي چې مثلا په هغه حقوقي برخو کې او کم مسؤلیتونه او دندې چې دوی دي په هغې کې ښه وځلیږي؟
دا مهم سوال دی او مهمه پوښتنه ده. خبره دا ده چې موږ د مملکت په سویه باندې که موږ وسنجوو چې څو فیصده باسواده خلک لرو او د دې باسوادو نه څومره باید آګاه وو په مسایلو وي چې دا وړ وي د پارلمان ته د تګ. واضح خبره ده چې دې کې خلل شته دی، دا موږ پوره نه لرو. خو په هر صورت هم هسې چې خلک دي، همهسې نمایندګان هم لیدلي دي، نو اقلا د خلکو د دغه ډېرې عالي اوچتې سوې فیصلې کنې. د خلکو په ذهن فیصلې خو باید وکړي د ولس په ګټه چې ولس آرام شي.
د اقتصادي چارو په بخښنه سره د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی او چې زموږ همکار اجمل تورمان سره مرکه کوله. اوس د اقتصادي خبرونو لرو چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په جنوب ختیځ زون کې اقتصادي پروژو ته کمه پاملرنه شوي. د دغې خونی مشر نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په اقتصادي پروژو په ځانګړي ډول د کانونو استخراج له پاکستان سره د اوسپنې پټلۍ جوړولو او په دغه زون کې د پانګونې د راجلبولو لپاره هیڅ کار نه دی کړی. موږ له امنیتي پلوه ستونزې لرو، خو تر اوسه پورې د کانونو سروې هم نه ده شوې. بهرني پانګوال کمه لیوالتیا ښیي چې پانګونې وکړي. ښاغلی عالمیار وویل که څه هم ولسمشر غني د افغانستان جنوب ختیځ زون اقتصادي زون نومولی، خو په وینا یې دغې برخې ته پاملرنه کمه ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په 1990 لمریز کال کې به په 10,000 بېوزلو کورنیو د چرګانو فارمونه وویشل شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارمونه په بېلابېلو ولایتونو کې په هغو مېرمنو وویشل کېږي چې ناوړه اقتصادي وضعیت لري. په مجموعي ډول سږ کال 10,000 کورنیو ته په دایکندي، بدخشان، نیمروز، روزګان، کابل، کندهار، خوست، بلخ، کندوز او ننګرهار کې دغه فارمونه ویشل کیږي. د دغې پروژې له پلي کولو څخه هدف د چرګانو روزنې صنعت ته پراختیا ورکول، په کور دننه مېرمنو ته کاري زمینې برابرول او له دې لارې د بېوزلو کورنیو اقتصادي پیاوړتیا ده. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 3.5 پوله، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ 8 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 30 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ آزادی رادیو نو ورځ درنو دوستانو د خبرونه مو هم دا اوس په ژوندۍ بڼه په ویب سټ هم تعقیبولی شئ په تمدا آزادی رادیو ډاټ کام. اوس هم د یو سیمه ایز امنیتی مسله، نن په سریلانکا کې په غنو چاودنو کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوختي. چاودنې د پلازمینې کولمبو په ګډون په څو خارونو کې په کلیساګانو او هوټلونو کې شوې دي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې هم دا اوس سره د پراګ له سټډیونه په مستقیمه لیکه ده. نوري صاحب ستړي مشي که درته وایي چې دغه چاودنې دقیقا د سریلانکا په کومو سیمو کې شوې دي او د مرګ ژوبلې وروستۍ شمېرې څه دي؟
بله اکرام صاحب، مننه. په سریلانکا کې نن په ګڼو چاودنو کې د وژل شو او ټپیانو په اړه لویدیځ اجنسونه البته بیلابیل ارقام ورکوي. ښایي یو علت هم دا وي چې چاودنې نن څو ساعته مخکې شوي او چارواکي تر اوسه پورې نه دي بریالي شوي چې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره څرګنده کړي. خو د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دې چاودنو کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي او تر 200 ډیر ژوبل دي. دا چاودنې د کلیساو په شمول چې د مسیحیانو اختر په کې لمانځل کېده په بېلابېلو ځایونو کې شوې دي. درې چاودنې د پلازمینې کولمبو، د شمال د نیګومبو ښار کې په دریو کلیساو کې شوې، بله چاودنه هم د کولمبو د ختیځ په 2.5 کیلومتري کې په باتیکالو کې شوې ده. په باتیکالو ښار کې پولیس او د روغتون مسؤلان وایي چې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي. راپورونه وایي د کولمبو په دریو هوټلونو که هم چاودنې شوې دي. کولمبو په چاودنو کې هم د 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د نیګومبو د سانت سبستیان کلیسا په خپل فیسبوک پاڼه کې بیا د کلیسا دننه د ورانی تصویرونه ښیي چې اوږدې چوکۍ او غولې په وینو لړلې ښکاري او له خلکو هم د مرستې غوښتنه کوي. بیا د جرمني خبري اژانس بیا په دغو ظاهرا تنظیم شوو شپږو چاودنو کې د لږ تر لږه 100 کسانو د وژل کېدو او 2.5 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. بلې اکرام صاحب،
چارواکو تر دې دمه د سریلانکا چارواکو تر دې دمه د دې حمله پاړه اڅ ویلې دي چې بلاخره دا چا کار دی؟
تر اوسه پورې البته کومې ډلې د دې حملو مسؤلیت یا د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی اخیستی. تر اوسه پورې چارواکو هم نه دي ویلي چې دا تروریستي حملې دي که څنګه. خو د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په دې حملو کې مذهبي ځایونه او اقتصادي فعالیتونو ځایونه په نښه شوي. البته هدف هوټلونه دي. خو د حکومت یو وزیر هرش سلوا په خپله ټویټر پاڼه کې ښیلي چې په دې وحشتناکو چاودنو کې بهرنیان هم وژل شوي دي. تر دغو چاودنو وروسته په پلازمینه کولمبو او هوایي ډګر کې امنیتي تدابیر شدید شوي دي. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې د سریلانکا د وګړو چې اکثریت بودایان دي په سلو کې شپږ کاتولیک مذهبه دي، خو لیدل شوي چې مذهب په دې هېواد کې د تامیل او اکثریت سنالیس ټبرو تر منځ د یووالي یو ځواک هم دی. البته اکرام صاحب دا په سریلانکا کې په یوه لسیزه کې د کورنۍ جګړې له پای ته رسېدو راهیسې تر ټولو خونړۍ چاودنې دي چې کېږي. په سریلانکا کې کورنۍ جګړه چې څه باندې 15 کاله یې دوام کړی و په 2009 میلادي کال کې پای ته ورسېده. د تامیل د پړانګانو په نوم وسله والي یاغي ډلې د تامیلیانو لپاره د یوه خپلواکه هېواد جوړولو لپاره وسله والو مبارزه کوله. البته دغې ډلې هم هغه مهال پر بانکونو، سوداګریزو مارکیټونو، بودایي معبدونو او د سیلانیانو په مشهورو هوټلونو باندې هم حملې کولې. خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دغه نننۍ چاودنې په سریلانکا کې د چا کار دی، د کومې وسله والې یا کومې مخالفې ډلې کار دی. بلې اکرام صاحب
ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو، واموریدل چې په سریلانکا کې نن په ګډو چاودنو کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله وختې. دغه چاودنې د سریلانکا د پلازمینې کولمبو په ګډون په څو ښارونو کې په کلیساګانو او هوټلونو شوي. بیرته افغانستان ته راګرځو او ورځو کندهار ولایت ته. یو اقتصادي مسله راخلو. په کندهار کې سوداګر وایي نامنظمې سوداګریزي اړیکې سبب شوي چې دوی په وچه میوه کې د ګټې پر ځای زیان ډېر کړي. سږ کال له کندهار 8000 ټنه وچ انځر هند ته صادر شوی، خو سوداګری له ګټې خوښ نه دي. له کندهاره صادق رښتینی راپور لري.
له کندهاره تر تازه میوې وروسته هر کال تر 150,000 ټنه پورې وچه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې د شاوخوا 4 میلیون ډالرو په ارزښت یې 8000 ټنه انځر سږ کال هند ته صادر کړي دي. خو دا چې هند د انځرو لپاره یوازنی مارکیټ دی، نو هلته د وچې میوې کچه زیاته شوې چې له امله یې سوداګرو ته د ګټې پر ځای تاوان رسېدلی.
یو مارکیټ لرو چې هغه هندوستان دی، او موږ نور خواهو ته لاره نه لرو، او ایتالیز مو هم داسې خاص فعال نه دی، او زمینی لاره موږ فرضاً اروپا خواته یا د نور ممالک سره په ارتباط کې نه یو. نو کم وخت چې هغه مارکیټ په دې خبر شو چې موږ انځر ډیر دي، نو هغه په رانیولو کې ډیر کمښت راوستی. هغه چې موږ د انځرو تاجران ششکال تاوانیان هم دي، باید ووایم چې ډیر لوړ قیمت یې دلته خریداري کړې وه. متاسفانه چې اوس هغه چې د ټول چې 50% قیمت تنظیم کړی دی، یعنی 50% تر اته شوی دی.
د سوداګری خونې مرستیال وایي ششکال د تازه میوې ترڅنګ د وچې میوې کیفیت هم شو او زیات حاصلات یې کړي وو. خو د منظمو سوداګریزو اړیکو نشتون سوداګر زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د وچې انځرو سوداګر هم وایي د دغه وچې میوې زیاته برخه یې هند هیواد ته صادره کړې، خو هلته د مارکیټ د کمښت له امله یې په هر کیلو کې 1500 افغانۍ زیان کړي. نعمت الله لنډو او محمود الله له دولت غواړي چې اروپایي هیوادونو سره یې سوداګریزې اړیکې وتړي.
لاری دغه کې خلاص کی چې بل مکتب لاړ شي، بل مکتب لاړ شي واسه هندستان خدای نظر نه خلاصي نه پر هندستان یوازې پاره.
مثال د ملک توت دولت مثال مسر کومک وکي، مثال دی مسر کومک وکي چې د توت دی ماری فکر نه نو واسه مسر کومک وکي
چې زموږ تجارتونه د ملک سره وکي، زموږ قراردادونه وکي، زموږ مالونه په پروش باندې وسوم شو کده رسیدلې دي. ګرد خلاصوي دي دون نه دی پاته، فقط مدایله ده چې زموږ سره د خپل مشران، د خپل کومندانان، د خپل وزرا، د خپل علما، د خپل پوهان خلق دا کوشش وکړي چې د دنیا سره زموږ لارې او اړیکې راسمې کړي.
تر دې مخکې د وچې او تازه میوې سوداګري یوازې له پاکستان سره وه، خو له تیرو دوو کلونو څخه د پاکستان ترڅنګ له هند، عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره هم سوداګري اړیکې ټینګې شوې. خو د سوداګرو په وینا دوی له دې عمله زیان ګوري چې د سوداګري چارې پر معیار برابرې نه دي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی استي. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 3.15 څپه رڼا اورېدلی شي. اورزګان کې معلولینو او د شهیدانو کورنیو اعتراض کړی. دغه معلولینو او د شهیدانو وارثینو نن یک شنبه په ترینکوټ ښار کې د ولایت مقام مخې ته په دې هدف راټول شوي چې ګنې دولت دې خپل حق ورکړي. په دې اړه نور حال له سیمې شریف الله شرافت راکوي.
دا ژغونه په اورزګان ولایت کې د معلولینو او د شهیدانو د وارثینو دي. د جګړې دغه قربانیان چې شمېر یې لسګونو ته رسېدی، نن یې د صبر کاسه ډکه سوې وه او د ولایت مقام مخې ته راغونډ سوي وه او افغان دولت ته په غوسه وه. علی محمد چې د مین په یوه چاودنه کې خپلې دواړې پښې له لاسه ورکړي او په دغه لاریون کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو کلونو راهیسې یې ماشینه پوره نه ورکول کېږي. او یقلن سید کریم بیا خپل دوه زامن د وطن څخه د دفاع په خاطر لاس ور کړی. د هم په یاد لارین کې ګډون کړی. د دې چمسا په لاس کې او سترګې له اوښکو ډکې وې. ازادي راډیو ته وویل چې دوه کاله کېږي چې دوه زامن یې په پولیسو کې وژل سوي، خو تر اوسه پورې ورته 2000 افغانۍ د دولت له لوري ورکول سوي. سید کریم وایي هر ورځ د خپلو حقوقو د غوښتلو په موخه د دولتي ادارو دروازې ورټکوي، خو څوک یې غږ نه اوري. دغه معلولین او د شهیدانو وارثین دولت ته ګواښ کوي که یې حقوق ورنه کول سي، نو لارینونو ته به دوام ورکړي او په دغه ولایت کې به د شهیدانو او معلولینو د دفتر دروازه هم وتړي. دا چې دغه کسان د ولایت مقام مخې ته راټول سوي وه، ازادي راډیو دغه موضوع د اورزګان ولایت د والي سره شریکه کړه، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د نن ورځې کابل چاپ ورځپاڼو ته اجمل تورمان کتنه کړې په ګډه اورو.
دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي مسکو د قطر غونډې له لغوه کېدو خوښي نه ده. په سر مقاله کې راغلي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي مسکو په دې عقیده ده چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مداخله د دې لامل شوه چې په قطر کې جوړیدونکې بین الافغاني خبرې لغوه شي. ورسپانې د اسپوتنیک اشانس په حواله لیکلي کابلوف دغه شان ویلي موږ په دې خوښینه شو چې د افغان حکومت اوسمهال ولسمشر هڅه وکړه هغه مقررات چې د دغې غونډې لپاره جوړ شوي و بدل کړي او په دې توګه د دغې غونډې د جوړېدو مخه ونیسي. په ورسپانه کې دا هم راغلي چې کابلوف ویلي ستونزمنه ده چې په دې پوه شو مذاکرات په دوحه کې ځنډیدلي او که لغوه شوي دي. اشتصوب ورسپانې په خپل یو مطلب کې لیکلي ارګ د دوحې د ناستې تر لغوه کېدو وروسته ویلي چې اوس به ډېر د سولې د مشورتي لوی جرګې په جوړېدو تمرکز وکړي. ورسپانه لیکي ارګ دا کار په داسې حال کې کوي چې مخکې تر دې یو شمېر انتخاباتي ډلو دا جرګه تحریم کړې ده. په مطلب کې راغلي دغه انتخاباتي ډلې اوس وایي چې حکومت د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو پر ځای د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره زمینه برابره کړي. د محمد وایزی په نوم د یوې انتخاباتي ډلې ویان ورسپانې ته ویلي چې حکومت د هغو غونډو له جوړېدو چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لامل ګرځي ډډه وکړي. د ایوی بل انتخاباتی ډلې ویان محمد عارف کیانی بیا ورسپانې ته ویلي چې حکومت له پیل نه تر اوسه د جګړې او خبرو د ډګرونو لپاره پروګرام او ستراتیژي نه لري. نوموړي دا هم ویلي چې ارګ د سولې په اړه هیڅ ډلې ته د خبرو کولو اجازه نه ورکوي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا د سولې د عالي شورا په حواله لیکلي چې د بین الافغاني خبرو لپاره هڅې دوام لري. په مطلب کې وړاندې د دغې شورا په حواله راغلي چې د ځینو هیوادونو سره په همغږۍ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هلې ځلې کیږي، خو د مطلب لیکوال لیکي دغې شورا دا نه دي ویلي چې دا مذاکرات به کله او په کوم هیواد کې وي.
زمونږ اغلا ازادي راډیو نه اوریدل نو دوستانو.